د مازیګر شپږ بجې شوې. ګرانو اوریدونکو سلام، سلام سخصي خلقیم او تاسو ته بلنه درکوم چې د نن ورځې مازیګرنۍ خبری مجله را سره په ګډه ووري. د دې خبری مجلې په لومړنی رپورت کې اوري چې ګڼ افغانان د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لسګونو مرکزونو تړل اندېښمن کړي دي. د یوې سروې له مخې افغانستان او نه افریقایي هیوادونه د هغو هیوادونو په سر کې دي چې د خوراکي موادو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو غړي نن د پاکستان له سیلو ځپلو سره د مالي مرستو د زیاتوالي په خاطر په خپلو کې سره غونډه کوي، او له عراق څخه تر و کاله جګړې وروسته نن د امریکا وروستۍ جنگي لوا ووته. دا او نور به په نړیوالو خبرونو کې واورئ، خو خبری سرویس د افغانستان په خبرونو پیلوو. ویانده فرشته جلالزی.
د افغانستان حکومت نن له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ یو نوی مکلی زول منځله، خو مراسم په پراخه ډیر پراخ نه و. افغانستان او نه افریقایي هیوادونه د هغه لس په سر کې دي چې د یو سلو درش په تو هیوادونو د سروې څخه وروسته خبر سوی دی. او د لوګر چارواکي وایي د نړیوالو ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ په نشته کې 15 وسوال طالبان زخمیان شوي دي. په دغو نشته کې دوه امریکایي عسكر هم وژل شوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان دولت نن له انګریزانو د دې هیواد د خپلواکۍ یو نوی کلیزه اول منځله هم د رپورټونو له مخې ټاکل شوی و چې جمهور رئیس حامد کرزی ټاکل شوی و چې دغه جشن د تیرو کلونو په پرتله مختصر او په مختصرو مراسمو اول منځل سي. نو له دې امله مراسم ډیر مختصر تر سره سول. جمهور رئیس حامد کرزی د ملي دفاع وزارت په انګړ کې د خپلواکۍ د یادګاري څلې لپاره د ګلو ګډه کښه شو. په کابل کې نن عمومي رخصتي وه. لنن څخه یو نوی کال مخکې د 1200 نوی کال د زمري د میاشتې پاتويشته منېټه افغانانو د منولا غازی په مشرۍ له انګریزانو په رسمي ډول خپلواکي اعلان کړه. په کابل کې نن په دې ارتباط امنیتي تدابیر نیول شوی وو او د شار په ډیرو دولتي ادارو کې رخصتي وه. په خبرونه کې په همدې ارتباط رپورټ لرو. افغانستان او نه افریقایي هیوادونه د هغلس په سر کې راغلي چې د یو سلو درش پیتو هیوادونو د سروې څخه وروسته خبر شوی. دا هیوادونه د موثرې حکومتدارۍ، اقتصادي ودې او کیفیت او د امنیت له پلوه تر نورې نړۍ زیات له خطر سره مواجه بلل شوی دي. دا سروې په بریتانیا کې د خطرونو د اټکل او اندازې د ادارې او د ملګرو ملتونو د نړیوال غذایی پروګرام WFP لخوا شوی وه. د لوګر چارواکي وایي د نړیوالو ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ په نشته کې 15 وسوال طالبان وژل شوي دي او زخمیان دي، او په دغه نشته کې دوه امریکایي عسكر هم وژل شوي. د لوګر والی د والی ویان محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تیره شپه د پولالم د ناصرو قمرخیلو او پرک په سیمو کې شوي. بلخوا د حزب اسلامي مخالف ډلې اعلان کړی چې د لوګر په مرکز کې په 14 کې د بهرنیو ځواکونو یو ټانک د هغه لسپرلې سره لمنځه وړي. په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو د وی هلیکوپټرې د اسراری ناسي لامله د دغه هلیکوپټرې ته تنه سپرلې زخمیان شوی دي. او د کندهار چارواکي وایي چې نن غرمه د دې شهر په هرات دروازه کې د ماین چاودنې درې ولسی کسان زخمیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان غړي نن په نیویارک کې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د مالی مرستې د راټولولو لپاره غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په نوې غونډه کې به د پاکستان او متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په شمول د لښت لږه شپږ ډیر شو هیوادونو استازي خبري وکړي. تیرونه نړیوال بانک د پاکستان د مصیبت ځپلو لپاره د 460 میلیونه ډالرو عاجل مرستې ژغ وکړ، خو تر نن پورې د دغو پیسو یوازې 50% برابرې شوې دي. د یو بل خبر لمخې د ملګرو ملتونو سازمان نوې اټکل کړی چې تر 4 میلیونه زیات کسان په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو له وجې بې کوره شوی دي. یو امریکایي لوړ رتبه هیئت چې پاکستان ته په سفر وتلی نن وویل چې دا هیواد به په پاکستان سره خپلې مرستې له 90 میلیونه ډالرو ته زیاتې کړي. جرمني، سعودي عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو هم د مرستو ژمنې کړې چې شایي نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې اعلان شي. تر تقریبا و کال جګړې وروسته نن له عراق څخه د امریکا او روسي جنگي لواو وته او کویرته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فلیپ کراولی ویلي په عراق کې د امریکا د دخالت پای ته رسیدو ته وخت شته او له دې وروسته به د دوی فعالیتونه تر ډېره حده په ملکي مسایلو تمرکز کوي. په بغداد کې د امریکا سفیر کریستوفر هیل ورم ورځ په دې اړه د واشنگټن د سولې په دولتي انسټیټیوټ کې وویل چې د عراق امنیتي وضعیت لا ډېر حساس دی.
The security situation, which is very difficult and one that
د وای د امنیت وضعیت چې ډیر پیچلی دی او شای په نږدې وخت کې د توقع وړ حالت ترانه سي. د شکیدو په خوراوان دی د ستونزو له موجودیت سره سره د عراق ځواکونه د امنیت د ټینګولو وړتیا لري. د امریکا په وای چې اوس په عراق کې د دوی ټول شپږ 5000 عسكر پاتې دي چې روانې میاشتې تر پایه به 5000 ته راکم سي. د فرانسې حکومت ویلی نن به د اروپایي جټانو یا روما لشتر لژه وسو تنه چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېدل رومانیا او بلغاریا ته وشړي. د فرانسې حکومت په دې وروستیو کې د اقلیت جټ یا روما ټولنې د غیر قانوني اتباعو د راغونډولو او بیرته ستنولو لړۍ پیل کړې ده او اعلان یې کړی چې په نورو دریو میاشتو کې به د روما لژه کې 300 غیر قانوني کمپونه په دغه هیواد کې وتړي. په اروپا کې د جټانو یا روما ټولنې د حقونو د مدافع ډلې مشر ملک سلیم کور په پاریس کې روټر اژانس ته وویل چې دا شول سری کسان قانوني حق لري چې بیرته فرانسې ته ستانه شي.
Ces populations, parce qu'elles sont précaires, qu'elles vivent dans des bidonvilles, on criminalise la misère.
C'est vrai que ça peut dire que les gens qui ont été en train de se faire des choses, qui ont été en train de se faire des choses, et qui ont été en train de se faire des choses. Les gens qui ont été en train de se faire des choses, ils ont été en train de se faire des choses, et ils ont été en train de se faire. د فرانسې حکومت د رومانیا حکومت په دې اړه اندیښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول اقدامات شایي د فرانسې د حکومت لخوا له لژکیو سره د تبعیض څخه د ډک چلند څرګندونه وبلل سي. له چین څخه وروسته رسیدلي رپورټونه څرګندوي چې د دې هیواد په سچوان ولایت کې د یو پله د نړېدو له امله نن د یو مسافر وړونکي ریل لږ تر لږه دوې ډبې سیند ته غورځېدلې دي. رپورټونه وایي چې په دې پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. چین په دې وروستیو کې سیلابونو او د ځمکې ښویېدو له امله سخت ځپل سوی. سلهاو تنه په دغه هیواد کې مړه دي او د دې هیواد په زیاتو سیمو کې استوګنې سیمې ویجاړې کړې دي. د بلې خوا د چین د شینجین ولایت پولیس وایي چې نن په سیمه کې تر چاودنې وروسته یو تن مشکوک ونیول سو. نن په دې چاودنه کې لږ تر لږه وو تنه وژل سوي وو. د چین د شینجین ولایت په وروستیو کلونو کې په پرله پسې ډول د مسلمان اقلیت ایغور او په سیمه کې د حاکم اکثریت هان چینایانو ترمنځ د لانجو او ناکراریو ښکار ګرځېدلی. د چین حکومت بېلتون غوښتونکې ډلې په دغو لانجو کې په لاس لرلو تورنوي. دا وو د دې ساعت مهم خبرونه.
لا فرشتي جلرزي څخه په مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه راوورول او په دې هیله چې تاسو ګران اوریدونکو را سره اوسئ او د خبری مجله تر پایه را سره ووري. د دې خبری مجله په اوګدو کې دا انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ځینو سیمو کې د امنیت یو لوجبه د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال د رای ورکولو یو شمیر مرکزونه تړلې وي. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازې په دې برخه کې د اسانتیاوو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي.
دغه سهولتونه هلته ایجاد نه سي نو یو زیات خلک به له رایې پاتې شي او د خپل شک او شبهه د انتخابات په سوال اندرځي.
کورنۍ یو چارو او وزارت د پولیسو په چوکاټ کې د امنیتي خصوصي کمپنیو د ساتونکو جذبولو ته چمتووالی وښود. د پوځي چارو کارپوه د قانون په چوکاټ کې د دغو کسانو سمبالیدل مهم ګڼي.
دا کسان باید قانون پذیر وګرځي. هغه مقررات او دسیپلین چې په نورو امنیتي قوا عملي کیږي په دوی باندې باید عملي شي.
دفاع وزارت نن د هیواد د خپلواکۍ یو نویمه کلیزه غلې ولمنځله. د کار کابل ښاریان نه هیلي کړي. روسیه وروسته له شلو کلونو چې له افغانستانه یې وروسته سرتیری ووت اوس هڅه کوي چې افغانستان ته بیا ځان نږدې کړي. د دې خبرې مجلې د اورېدو لپاره راسره تم شي. مخته تر دې چې لمړنۍ رپورت را واخلو، تاسې د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپد 1290 اوري او ساعت 6 بجې او پوره 10 دقیقې. ام خلک او لسی جرګې ته یو شمیر کاندید کسان د وګړي د وشتمې نیټې د انتخاباتو په ورځ د رایو د څباندې 900 مرکزونو د تړل کېدو له وجې اندېښمن شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن خبریالانو ته وویل د مرکزونه به په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنیو له امله تړلې وي. یو شمیر خلک وایي د رایو د مرکزونو تړل به د دې لامل شي چې خلک به د خپلو رایو له کارولو بې برخې شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغو مرکزونو تړل به د انتخاباتو د مشروعیت په اړه پوښتنې رامنځته نه کړي. په دې اړه له ماریا صدیقي څخه رپورټ اورو.
زمانم تعالی مزایر زه فکر کوم ک دغه 2000 مرکزونه وتلل شي او په هر 15 شوالایاتو کې انتخابات کیږي، هم ماغه په ډیره کمه کچه چې نه په هر ولایت کې به 2-3 او د رای ورکول مرکزونه وجود ولري. نو زه فکر کوم ک چیرې دا غو سی کار وشینو او دوی به هغه خپل واقعي نماینده ترای و نه شي کړای، نو بیا به ماغه سه خلک راشي چې هغه به یا تقالب کوي او یا به د پیسو په زور راځي پارلمان ته. پارلمان به بیا هم دا یو شهید لکه موږ مخکنی پارلمان نه هیڅ داسې خواږه خاطره نه لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو میاشتې مخکې په ټول هیواد کې د 6300 د رایو د مرکزونو فهرست امنیتي ارګانونو ته واستوه چې د امنیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امنیتي ستونزو له امله به د هیواد په 15 ولایتونو کې څه باندې 2400 د رایو ورکولو محلونه د انتخاباتو د امنیتي پروګرام تر پوښښ لاندې را نه شي. ویل کېږي چې غزنی ولایت هم له هغو ولایتونو څخه دی چې تر ټولو ډیر د رایو ورکولو مرکزونه به پکې تړلي وي. د ولسی جرګې انتخاباتو ته د غزنی ولایت یو شمیر کاندیدان هم له دې امله اندېښنه لري چې د دغه ولایت ډېر شمیر خلک به له خپلو حقونو څخه محروم شي. د ولسی جرګې غړی او د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید عبدالجبار شلګری په دې اړه وایي:
موږ متاسف یو چې په غزنی کې بیا هم زیات تعداد مراکز به تړلي د انتخاباتو په ورځ باندې. دې اثرات به منفي وي په نتایجو د انتخاباتو باندې. دا زموږ دپاره تشویش ول او زموږ د خلکو دپاره ده چې هغه خلک له رایې محرومېږي. که د دې دپاره چاره ونه سنجول شي همدغه تقریبا له 500 اچاو پسلو کې دا کسان له رایې پاتې کېږي، همداسې په نورو ولسوالیو کې زموږ دا مشکل ده. که دغه سهولتونه هلته ایجاد نه شي نو یو زیات خلک به له رایې پاتې شي او چې دا خپله شک او شبهه ده او د انتخابات په سوال لاندې راځي.
به همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد معنوی وایي:
اگر ما 2448 محله بسته هم داشته باشیم،
دی وایي که د رای 1348 تړل شوي محلونه هم ولرو، نه فکر نه کوم چې له ډېرو ستونزو سره مخ شو. د هغه مرکزونه له ډېر مجبوریته تړل شوي. د افغانستان حالت له هیچا پټ نه دی. د دې پر ځای چې غیر شفاف او ناسم انتخابات ولرو، غوره دی چې ښه انتخابات ولرو که هر څو د رای مرکزونه مو تړلې هم وي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د روان کال د سنبلی یا وږي میاشتې په 28 نیټه وشي.
د یو شمیر عامو خلکو او د ولسی جرګې ته د یو شمیر کاندیدانو د اندېښنو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې اعلان له وجې د اندېښنو خبر شوی چې وایي د انتخاباتو د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو ځینې مرکزونه به په یو شمیر ولایتونو کې د ناامنیو له امله تړلې وي. دغو انتخاباتو ته چې د وږي د میاشتې په 28 نیټه پیلېږي، شاوخوا 2500 کسانو ځان کاندید کړی چې له دې جملې څخه یې 1400 تنه ښځې دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
تاسی ازادي رادیو اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي په ملي پولیسو کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د ساتونکو د جذبولو په اړه د ولسمشر حامد کرزي د فرمان د پلي کولو لپاره چمتووالی لري او په دې باب کار کوي. ولسمشر کرزي د تیرې سه شنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې به په هیواد کې ټولې کورنۍ او بهرنۍ خصوصي امنیتي کمپنۍ په راتلونکو 4 میاشتو کې وتړل شي. په دې اړه د احمد زبیر ژمن راپور واوري.
په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو په اړه د جمهور رئیس په فرمان کې راغلی چې د دغو کمپنیو کارکونکي کولای شي په خپل خوخه له پولیسو سره یو ځای شي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه امر په پلي کولو کار کوي. اوسمهال په زرګونو کسان په خصوصي امنیتي کمپنیو کې د ساتونکو په توګه په کار بوخت دي چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې د جمهور رئیس د فرمان له پلي کېدو سره د بیروزګاره کېدو ویره موجوده ده. خو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال منیر منګل وایي
وزارت امور داخله
دی وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه پلان د پلي کولو لپاره چمتووالی نیولی دی. په دې برخه کې مونږ د ظرفیتونو په لوړولو کار کوو او هغه دندې به یې راکړو چې په فرمان کې مونږ ته راکړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د لویو لارو د امنیت ټینګولو لپاره چې له دغو کسانو نه پکې ګټه اخیستل کېده او د هغو دندو د پرمخ بولو لپاره چې خصوصي امنیتي کمپنیو پرمخ بولي د ظرفیتونو در منځته کولو لپاره کار کوي تر څو د ستونزو د حل جوګه شي. جمهور رئیس حامد کرزی وروسته له هغې چې په خپلې یوې وینا کې خصوصي امنیتي کمپنۍ په ناامنیو او تروریستي فعالیتونو کې په لاس لرلو تورنې کړې، د تېرې سه شنبې په ورځ د خصوصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو فرمان صادر کړ. د خصوصي امنیتي کمپنیو کارکوونکي چې د نړیوالو ادارو سفارتونو او د ناټو ځواکونو د اکمالاتي کاروانونو د امنیت ټینګولو مسؤلیت پر غاړه لري، له افغان ملي پولیسو نه له لوړ معاش او امتیازاتو څخه برخمن دي. پښتنه دا ده چې آیا دوی به د معاش توپیر ته په کتو سره د پولیسو لیکو سره یو ځای کېدو ته زړه ښه کړي؟ د افغانستان د ولسي جرګې غړی او د پوځي چارو یو کارپو نور الحق علومي وایي
که اوس هم وزارت داخله په چوکاټ کې دوی راولي، باید چې دغه امتیازو ټول په نظر کې دوی ونیول شي. عمده دا دی چې دا کسان باید قانون پذیر وګرځي، هغه مقررات او ډیسپلین چې په نورو امنیتي قوا عملي کېږي په دو باندې باید عملي شي.
تروسه څرګنده نه ده چې آیا د خصوصي امنیتي کمپنیو کارکوونکي به د دغو کمپنیو په پرتله په کمو امتیازاتو د افغان ملي پولیسو لیکو سره یو ځای شي. خو دا پریکړه بیا هم تر ډیره د هر کارکوونکي په شخصي میل پورې اړه لري.
د خصوصي کمپنیو د ساتونکو د جذبولو په اړه مو واوریدل چې کورنیو چارو وزارت ویلي د ولسمشر حامد کرزي د دغه فرمان پلي کېدو ته چمتو دی. نن د بشری فعالیتونو د نړیوالې ورځې سره برابر ده دا چې په افغانستان کې نن سبا د بشری ټولنو د خدمتونو د وړاندې کولو او فعالیت په وړاندې کوم خنډونه پراته دي او دغه بشری ټولنې په جګړه کې له ښکېلو خواوو څخه څه غوښتنې لري. اجمل تورمن په کابل کې د آی سی آر سی یا د سره صلیب د نړیوال کمیټې له ویاند عبدالحسیب رحیمی سره مرکه کړې.
کدارته وایي چې نن سبا په افغانستان کې بشری ټولنې په ځانګړي ډول د سره صلیب نړیواله ټولنه د څه ستونزو سره مخ دی؟
د مونږ فزیکی حضور په یو محل منطقه او یا په یو ولسوالۍ کې ډیر مهمه ده تر څو چې مونږ وکولای شو چې هغو خلکو ته چې د مونږ مرستې ته ضرورت لري دوی ته مونږ مرسته کوو. نن سبا د وسلوالو ډلو شمیر زیاتیږي ورځ په ورځ په افغانستان کې او کله چې په یو حال نه تنها په افغانستان کې بلکې د ټولو نړۍ هر ځای چې وي چیرې چې وسلوال دلو زیاتیږي هلته مشکلات زیاتیږي، هلته د خلک ضرورت زیاتیږي، هلته د بشري کارونو او د بشري فعالیتونو پرمخ مشکلات زیاتیږي او دوی کولای نشي چې خپل فعالیتونه هغو خلکو ته ورسوي چې دوی ضرورت لري کومک ته.
اوس نو د څو کلونو مخکې په پرتله باندې ستاسو خدمتونو د وړاندې کولو برخه کې سهولت راغلی او کنه ستونزې ډېرې شوې؟
نن سبا په افغانستان کې د بشري مؤسسو لاسرسي خلکو ته لږ محدود شوی. سره صلیب نړیوال کمیټې غواړي چې تر هغه حد چې ممکن وي د جګړې دواړو خواوو سره مصالحه وکړي او خپل خدمتونه هغه خلکو ته ورسوي چې د خدمتونو کې ضرورت لري. موږ نه یوازې خپل لاسرسي په یو منطقه کې د جګړې دواړو خواوو سره بس کوو بلکې د نورو بشري مؤسسو سره هم کومک کوو تر څو چې د لاسرسي ولري په یو منطقه کې.
د دغه حالت نه د وټلو لار څه ده؟ څه باید وشي؟
د جګړې دواړو خواوو باید دا وکويږي او دا باید درک وکړي چې دی د نړیوال بشرپالنې قانون په دې مکړف کړي چې د بشري خدمتونو زمينه برابر کړي. سره صلیب نړیوال کمیټې غوښتنه د جګړې دواړو خواوو هم دا دی چې باید د خپل مسؤلیتونه د نړیوال بشرپالنې قانون پر مقابل باید درک وکړي او زمينه د بشري فعالیتونو برابر کړي.
په افغانستان کې مو د بشری ټولنو د فعالیتونو او خدماتو په وړاندې د شتو ستونزو او خندونو په باب په کابل کې د سره صلیب له ویاند عبدالحسیب رحیمی سره مرکه واورېده.
راپور زمور قضاوت ستاسو
تاسو د ازادي رادیو او ری په روانه خبرونه کې د افغانستان او روسي د اړیکو د نږدې کېدو په اړه هم اوریدای شئ. په افغانستان کې د زمري اتوشتمه د هیواد خپلواکۍ د ګټلو له یو نوي مکلیز سره برابر ده چې په ټول هیواد کې په ځانګړو مراسمو لمانځل کیږي. دا ورځ نن د دفاع وزارت لخوا ډیره چوپه ولمانځل شوه او خلک وایي دوی په ښار کې داسې څه محسوس نه کړل چې ګوندې د خپلواکۍ د جشن ورځ ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې باب د کارپوهانو او خلکو د نظرونو پر بنسټ یو راپور چمتو کړی.
په خو به دا ورځ په ټول هیواد کې د یو ستر ملي جشن په بڼه د ځانګړو مراسمو او غونډو په ترڅ کې په شور او ولولو سره نمانځل کېده. خلک د دې ورځې د نمانځلو له پخوانیو غونډو او جشنونو څخه خوږې خاطرې لري. خلک وایي پخوا به دوی په میاشتو میاشتو انتظار ایسته چې د دې ورځې د نمانځلو په غونډو او مراسمو کې ګډون وکړي. یو سپینګیری وایي
جشنونه خوب جشنونه و آزادی و شادی و موسیقی و خلق شپې ورځو به آزاد بله وسولر ویل نسو کور نه نشو اتای چې تی به وو اترمونه به وو خوشحالی ببی او نیزه بازی و بزکشی و تمام شام مونه به مملکت آزادی و وسخونه فعلا زیستی نوینه ما احساس نکومه چې به جشن دارم احساس رو نوینه ما
زینوی په خو به د دولت پروګرامونو هم خلک حاصل خوسه کال د دولت لخوا هم دا هڅه کم رنگ ښکاری. په دې حق له انجینر محمد انور وای
په ازادي باندې ماین خلک دی افغانستان خلک دې کې هیڅ جایده شک نشته. متاسفانه چې دا مسائل په خپل دولت دغه ته هیڅ توجه نه کوي. دا نو پرې نسل تاریخ نه بخیله باندې وړي په قرار قرار سره په ډیر عادي مسائل کې ډیر مصارفات کوي. دغه ورسه ضرور ده اما هیڅ توجه ته دولت نه درسه.
د دې هوا تاریخ وای چې لنن څخه یو نوی کال د مخه افغانانو د وخت د انګریزي استعمار څخه د دوی استقلال حاصل کړی دی. افغانان وای دا ورځ له دښمن سره د ډیرو جنگونو او قربانۍ ورکولو وروسته د دوی نصیب شوې ده او باید په خطو غون منزل شي. افغانستان په 1298 لمریز کال کې د وخت د برتانیوي استعمار سره د درې خونړیو جنگونو وروسته د دوی خپلواکي وګټله. شاه امان الله دا ورځ د اسد میاشتې په 28مه د استقلال د بیرته اخیستلو د ورځې په نوم اعلان کړه. خدا هیوا د استقلال لګټلو وروسته بیا هم په قرار پاتې نه شو. پردي لاسونه ورته وغځېدل او کلونه کلونه د جنگونو په ډګر واړوه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد او هرات کې په اف ام 100.15 پوري شپږ بجې او درويشت دقیقې. په بریتانیا کې مشت یو سیرنیز مرکز چې د نړۍ په 103 پیټو هیوادونو کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه څېړنه کړې، یو سر به خبره کړي چې افغانستان د دې هیوادونو په سر کې راوسته چې تر ټولو زیات د خوراکي موادو د کمبود یا قحطۍ سره مخامخ ده. په دې سروې کې مختلف عوامل لکه سوء تغذیه، د غلو دانو تولیدات، کورنی حاصلات، د خوراکي موادو واردات، طبیعي آفتونه، شخړې او د حکومتونو مؤثریت په پام کې نیول شوی ده. له افغانستان وروسته د افریقا په لوی وچ پورې اړوند د کانګو ډیموکرات جمهوریت دوهم ځای ده. دا چې آیا افغانستان په راتلونکي کې د قحطۍ له خطر سره مخامخ ده او کنه، نوري اسنوري د کرنې او مالدارۍ د وزارت له ویاند عبدالمجید قرار سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې آیا تاسو له دې سروې سره څومره موافق یاست. دی وایي
له خوراکي مصنوعات دا یو ډېر آباد لرونکي مسله ده. یعنې یوازې یو بوج هغه په تولید پورې اړه لري چې د کرنې په وزارت پورې اړه لري. دې نور آباد مثلا صحیح بوج دی. یو بوج مثلا دا دی چې خلک څومره توانایي لري د خریداري د موادو، چې دا اقتصادي بوج دی. دې یو بوج خپله فرهنګي بوج دی. نو کله چې غذایي مصنوعات په عموم کې یادېږي، بیا دا خبره ګونګه ده چې په کوم وخت کې د کمې زاویې نه خلک د موادو د نظر لاسرسي سره مخامخ دي. موږ راپور غاټي تولید په اړه چې د افغانستان کې تولید وړاندوینه یو ښه سطح کې ده. دا چې وروسته بیا په اقتصادي لحاظ باندې خلک څومره توانایي لري د غنمو د خریداري، دا یو موضوع ده. او دا چې بیا بازار څومره کنټرولېدای شي او زموږ غنم بهر ته نه صادرېږي، تاسو معلومه ده چې افغانستان سرحدونه کامله توګه تر کنټرول لاندې نه دي، زموږ تجارت ټول تر کنټرول لاندې نه دی. یو غټ مقدار تجارت مو غیر قانوني ګاونډي هیوادونو ته، بل خصوص په دغه وختونو کې چې کله په وو ګاونډي هیوادونو کنټرول کې کاټي به بیا د دې تجارت کنټرول په وننګونه بدلیږي. په دغه اعتبار باندې یو بل بود د خوراکي مسؤلیت مونږ یوازې دغه یو بود نه درته کېدلی شو چې هغه د تولید دی. په دې برخه کې د کرنې وزارت وړاندوینه اوس هم تر ډېره حده پورې درسته ده، تولید ښه دی په افغانستان کې.
دغه سروې چې شوې ده په بریتانیا کې میشت مپلی کرافت د انسټیټیوټ لخوا، په دې کې مختلف عوامل څېړل شوي دي. په دې څېړنه کې مثلا وایي د سوې تغذیې علتونه ښودلي، د غلو دانو تولیدات، د خوراکي موادو په مجموع کې تولیدات، کورني تولیدات، طبیعي آفتونو، شخړو او همدارس د حکومت مؤثریت په پام سره دغه سروې خپره شوې ده. آیا فکر نه کوئ دغه ټول بودونه که په پام کې ونیسئ په افغانستان کې د خوراکي موادو کمبود به رامنځته نه شي؟
دغه اله باندې او د وروستیو ننګونو ته په پام سره د کرنې وزارت یو ځلې بیا یو حیات توجیف کړی دی چې هغه بیا یو عاجل ارجادي چلاونو د وضعیت د تاثیر وکړی شي. دغه حیات کار دوام لري او په ډېر نږدې راتلونکي کې به د کار نتیجې ارزشي. البته د دې نه وروسته بیا موږ د ځینو نورو ساعتونو سره هم په هماغه همغږۍ باندې چې مخکې نه پرې کار کوو یو ځلې بیا له سره د هغوی سره لکه د مالي وزارت سره تعرفې په برخه کې که چېرته مونږ وپوهېږو چې غنمو نرخونه جګېږي، مونږ وړاندیز مو کړی و چې تعرفه دې لوړه شي، کېدای شي د هغې د بېرته چټېدلو په مناسبو وختونو کې مونږ همغږي ولرو. دغه چې د تجارت وزارت سره او د تاجرو سره مونږ د تجارت خونو له لارې یوه همغږي ولرو. په دغه مسایلو باندې مونږ بحث کوو او په دې مسایلو باندې زمونږ ارزیابي روانه ده چې وکتلی شي نور اړخونه د مسؤلیت تر کومه حده پورې تامینېدای شي.
یوه بله پوښتنه چې ډېره مطرح کېږي، وایي په افغانستان کې په جګړو کې ډېر ګودامونه د غلو دانو له منځه تللي دي. آیا دغه په وروستیو اتو نهو کلو کې په افغانستان کې د غلو د ګودامونو په جوړولو کې کوم کار شوی دی؟
چې دولت هڅه کړې ده، خو د تېر کال زموږ دا هڅې لږ ډېرې جدي شوي دي. کله چې مونږ دا خپل لومړیتوب وګڼه، تېر کال مونږ په لومړي ځل وتوانېدو چې خپلې سیلوګانې د یو غټ مقدار غنمو ذخیرې لپاره آماده کړو، یو مقدار غنم هم پکې ذخیره کړو چې د بزګرانو مو په مستقیمه توګه 15,000 میټریک ټنه غنم هم وپېرو. دا مو د خیر کې په ځای کړل. موږ څنګه په دې مو لرې ولایتونو کې چې د تولید د محلونو چونو سیلوګانې اکثره د تولید محلونو ته نږدې دي، داسې ولایتونو کې چې خپله د تولید د سیمو نه لرې پرتې دي، هلته مو هم ذخایر تر لاس لاندې نیول دي او کار پرې روان دی.
تاسو په بریتانیا کې مشت یو سیرنیز مرکز د ایوی سروې په باب د کرنې او مالدارۍ چارو د وزارت لویانت عبدالمجید قرار سره امریکا ووریده چې په دې سروې کې راغلي افغانستان د هغو 133 هیوادونو په سر کې دی چې د خوراکي موادو د کمبود او قحطۍ سره مخامخ دی. دا ازادي راډیو ده. شل کاله وروسته له هغې چې د شوروي وروستی عسکر له افغانستان ووت، مسکو اوس بیا هلې ځلې کوي چې له اقتصادي او ډیپلوماټیکې لارې افغانستان ته ځان بیا نږدې کړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د روسیې په تفریحي ښارګوټي سوچي کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره په لیدنو کتنو کې په دې اړه خبرې وکړې او په افغانستان کې د هغو پروژو د رغولو لپاره تیاری وښود چې کاري د پخواني شوروي اتحاد په موده کې په دې هیواد کې پیل شوی و. په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مطلب خپور کړی چې نوریس نوري لنډیز اوروي.
د نیویارک ټایمز په وینا روسیې په وروستیو کې له افغانستان سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه پیل کړې او غواړي هغه څه باندې 140 پروژې ورغوي چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې تاسیس شوې وې. په دې پروژو کې د برېښنا کوټونو، پلونو، څاګانو او د اوبو رسولو سیستمونو پروژې شامل دي چې شاوخوا 1 میلیارډ ډالر لګښت لري. د روسیې د هلیکوپټرو یو شرکت له ناتو او د افغانستان له حکومت سره د میش په ګوشت هلیکوپټرو د برابرولو قرارداد لاسلیک کړی دی. د نیویارک ټایمز په وینا افغانستان ته د روسیې نږدې کېدل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې په ملاتړ چې غواړي د افغانستان د قضیې په حل کې د هغه ګاونډیان رول ولري ترسره کیږي. کرملین هم هڅه کوي چې په مرکزی آسیا کې د اسلامي تنرو ډلو مخه ډپ کړي، ځکه دغو ډلو د روسیې امنیت په تیره بیا په قفقاز سیمه کې یو ګواښ متوجه کړی دی. موسکو چې پر افغانستان د شوروي د یرغل په موده کې نږدې 15,000 عسکر تلفات ورکړل، افغانستان ته د ځواکونو له لیږلو ډډه کوي او له دې هیواد سره په اړیکو کې هم له احتیاطه کار اخلي. اما د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل روسیه آماده ده چې له افغانستان سره خپلې اړیکې مضبوطې کړي. روسیه لیواله ده چې د افغانستان د قانون او صنایعو په سکتور کې هم فعالیت ولري. د یوې نوې سروې له مخې چې د امریکا د جیولوژۍ ادارې لخوا ترسره شوې معلومه شوې چې افغانستان د طبیعي معادنو پراخې زیرمې لري چې ټول یې د استخراج لپاره آماده دي. یوه چینایي شرکت د لوګر د عینک د مسو د کان د را ایستلو 3 میلیارډ ډالري قرارداد لاسلیک کړی او ډېر نور هیوادونه هم د دې هیواد د قانونو د استخراج لپاره د مزایدې په کتار کې درېدلي دي. د سوچی د سرمشری ترڅنګ د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې افغان چارواکو له روسي څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان لارې پاکستان ته د تاجکستان د برېښنا د مزو د غزولو په پروژه کې برخه واخلي. د روسي د انټرفاکس خبري اژانس په حواله ښاغلي لاوروف ویلي چې دا پروژه تر اوسه یوازې د کاغذ پر سر ده، خو کله چې د دې پروژې عملي چارې پیل شوې روسیه به بېله شکه په خپله خوښه پکې برخه واخلي.
ډیرو درنو دوستانو، د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله په همدې ځای پای ته رسوو. خو له موږ سره تم شي او وروستۍ خبري مجله واورئ چې کوربه سلطان محمد سرور دی. زه سلای سغزی خلقی د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. روژه ماتی ته هم لا څه وخت پاتې دی، خو به هم تاسو ته ښه روژه ماتی اوسم. سلطان محمد سرور، مهرباني وکړئ.
تشکر صالح جان. ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی طبق معمول گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم. سازمان ملل متحد میگوید 3 هفته بعد از سیل در پاکستان بیش از 4 میلیون تن در این کشور به سرپناه هستند. بعد از 7 سال و 6 ماه عملیات تحت رهبری آمریکا در عراق، آخرین لوای جنگی آمریکا از عراق خارج شد و وارد کویت گردید. و رئیس اداره هسته‌ای روسیه امروز گفت اولین تأسیسات تولید انرژی هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی مستحق انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز می‌باشد. شنوندگان عزیز، تفصیل این اخبار را بعد از اخبار داخل افغانستان میشنویم که همکارم قادر حبیب آن را تهیه دیده آماده نشر دارد.
در افغانستان از 28 اسد روز استرداد استقلال این کشور با برگزاری مراسم مختصر تجلیل به ملامت. نشست اضطراری یک طیاره هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت قندهار باعث جراحت 8 سرنشینان شد. بر اساس یک سروه، افغانستان و 9 کشور افریقایی در صدر کشورهای قرار دارند که با عدم مسئولیت غذایی روبرو می باشند. خبرهای از منطقه و جهان نیز داریم. تفصیل اخبار. در افغانستان از 28 اسد 91مین سال روز استرداد استقلال این کشور با برگزاری مراسم مختصر تجلیل به ملامت. این مراسم امروز با اشتراک رئیس جمهور افغانستان، شماری از اعضای کابینه، وکلای مردم در شورای ملی و برخی مهمانان خارجی در محوطه وزارت دفاع افغانستان در کابل برگزار گردید. رئیس جمهور افغانستان بدون ایراد بیانیه در پای بنای یادگاری قهرمانان استقلال افغانستان اقلیله گل گذاشت. این مراسم برخلاف سالهای گذشته که رژه عسکری صورت می‌گرفت و تعداد زیادی از مردم در مراسم حضور می‌یافتند، صرف با حضور گارد تشریفات برگزار شد. نشست اضطراری یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت قندهار باعث جراحت 8 سرنشین این طیاره گردید است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی کمک به امنیت در کابل به نشر رسید آمده است که هلیکوپتر مصروف اجرای عملیات مشترک قوای افغان و بین المللی بود که امروز مجبور به نشست اضطراری گردید. گفته شده است که این هلیکوپتر 19 سرنشین داشت و محل رویداد نیست، توسط نیروهای بین المللی مسئول ساخته شده است. در اعلامیه آمده است که بر اساس گزارش‌های اولیه این نشست در نتیجه فایر مخالفین صورت نگرفته، اما در مورد تحقیقات آغاز شده است. بر اساس یک سروه، افغانستان و 9 کشور افریقایی در صدر کشورهای قرار دارند که با عدم مسئولیت غذایی روبرو می باشند. در این سروه توسط میپل کرافت، یک نهاد تحلیل تهدیدها در بریتانیا، در 163 کشور صورت گرفته است. در این فهرست که زیر عنوان مسئولیت غذا که از سوی این نهاد در همکاری با برنامه غذایی جهانی ملل متحد انتشار یافته، 12 عامل در نظر گرفته شده است. این معیارها شامل تولید غله، تولید ناخالص داخلی بر سر هر فرد، خطر حوادث ناشی از آب و هوای ناگوار، کیفیت زراعت، نظام و موثریت حکومت می باشد. مقامات محلی در ولایت لوگر میگویند که در نتیجه درگیری‌های تازه میان نیروهای بین المللی و طالبان مسلح در این ولایت 15 تن از طالبان کشته و زخمی شده و در عین حال 2 تن از سربازان آمریکایی کشته شدند. دین محمد درویش، سخنگوی والی لوگر، بر رادیو آزادی گفت که این درگیری شب گذشته در منطقه های ناصر، قمرخیل و پرک پل علم به وقوع پیوسته است. طالبان مسلح و نیروهای بین المللی تا کنون در مورد تبصره نکردند. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان ادامه می دهیم. سازمان ملل متحد می گوید 3 هفته بعد از سیل در پاکستان بیش از 4 میلیون تن در این کشور به سرپناه هستند. ملل متحد پیش از این تخمین کرده بود که حدود 2 میلیون تن در اثر سیل به سابقه در تاریخ پاکستان به سرپناه شدند. هفته گذشته سازمان ملل متحد خواهان کمک‌های عاجل 460 میلیون دلار برای سیلاب زدگان شد، ولی تا دیروز فقط 54% تقاضای این سازمان به دست آمد. انتظار می‌رود که بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد برای اسامبلی عمومی در مورد سفرش به پاکستان از معلومات داده و خواهان کمک های بیشتر به قربانیان سیل در این کشور شود. در این حال سناتور امریکایی جان کری که امروز از پاکستان دیدار میکند گفته است که ایالات متحده امریکا کمک هایش به این کشور را از 90 میلیون دلار به 150 میلیون دلار افزایش میدهد. انتظار میرود که این رقم امروز در اجلاس اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک اعلام شود. بعد از 7 سال و 6 ماه عملیات تحت رهبری امریکا در عراق، آخرین لوای جنگی ایالات متحده از عراق خارج شد و وارد کویت گردید. تصاویر تلویزیون MSNBC نشان داد که یک خبرنگار این شبکه تلویزیونی یکجا با لوای پیاده نظام امریکا از سرحد عبور کرده و وارد کویت می شوند. سایر مطبوعات امریکا نیز این خبر را گزارش دادند. در همین حال کریستوفر هل سفیر امریکا در عراق می گوید
The security situation, which is very difficult, and
وای میگوید اوضاع امنیتی که با مشکلات مواجه است به طور کامل قناعت بخش نخواهد بود، ولی بهبود در شرایط ادامه خواهد داشت. نیروهای عراقی قادر به حل مسائل امنیتی هستند. آنها مشکلات خواهند داشت، اشتباهات خواهد وجود خواهد داشت. ما نیز اشتباهات را مرتکب شده ایم و با آن فائق آمده ایم. آنها از اشتباهاتشان مثل که ما آموختیم خواهند آموخت و فکر میکنم که شما اصلاحات دوامدار را در راستای امنیت خواهید دید. حالا فقط 50,000 عسکر امریکا بعد از 31 اگست در عراق باقی میمانند و هدفشان آموزش نیروهای عراقی و ماموریت مشورتی در آن کشور است. در این حال سفیر جدید امریکا برای عراق جیمز جفری وارد بغداد شده است. رئیس اداره هسته‌ای روسیه امروز گفت اولین تأسیسات تولید انرژی هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی مستحق انرژی هسته‌ای سلامیز میباشد. قرار است که روسیه در 21 آگوست مواد سوخت هسته‌ای را در ریاکتور هسته‌ای بوشهر جابجا کند. سرگی کرینکوف رئیس اداره هسته‌ای روسیه گفته است که ساختمان تأسیسات بوشهر همچنان نشان دهنده آن است که روسیه تعهدات خود را به جا می‌آورد. ایران پیش از این از روسیه به خاطر تأخیر در این پروژه 1 میلیارد دلاری که در سال 1995 روی آن توافق شد، روسیه را مورد انتقاد قرار داده بود. کشورهای غربی از دخالت روسیه در ساختمان اولین تأسیسات هسته‌ای ایران انتقاد کردند. مقامات محلی در ولایت نارام شنجن چین گفتند که پلیس به دنبال یک انفجاری که 7 کشته به جا گذاشت، یک مظنون را بازداشت کرده است. یک سخنگوی اداره محلی هوم هایمن گفته است این مرد اوغور یک ریکشا را در ازدحام مردم انتقال داده بود که در اثر انفجار آن 14 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در شهرک اکسو در جنوب این منطقه غربی چین رخ داده است. این سخنگو گفته است شواهد نشان می‌دهند که این انفجار عمدی بوده است. وای در مورد انگیزه این انفجار چیزی نگفت و افزود وای میگوید انکشاف شنجن از یک گروه کوچک بد مردم متاثر نخواهد شد. اوضاع به طور کل در شنجن خوب است. سال گذشته تنش‌ها میان مسلمانان اوغور و قوم هان چینایی در این منطقه حدود 200 کشته به جا گذاشت. تام داشل سناتور از بق امریکا امروز گفت به این باور است که جامعه بین المللی باید برای حمایت از دموکراسی در قرقیزستان اقدامات بیشتری را انجام دهد. داشل که سابق رهبر اکثریت دموکرات ها در سنای امریکا بود و حال به معاون از انستیتوت ملی دموکراسی کار میکند، در دیدار از بیشکک پایتخت قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت که تقویه دموکراسی در قرقیزستان در ثبات منطقه کمک خواهد کرد.
I think we have to reestablish security throughout the country, making sure that there is.
وای میگوید فکر میکنم که ما باید امنیت را در سراسر کشور دوباره برقرار کنیم، اطمینان حاصل کنیم که محافظت کافی پلیس وجود دارد و در ارتباط با بدرفتاری های گذشته تحقیقات صورت بگیرد. فکر میکنم یک تحقیق جامع و همه جانبه بین المللی در زمینه بدرفتاری گذشته نیز چیزی است که میتواند ما را کمک کند که به سوی آینده بنگریم. در ماه جون آشوب ها در و خشونت های قومی قرقیزستان را تکان داد و اولین پرواز حامل حدود 100 جت اخراج شده امروز فرانسه را ترک کرد که این اقدام فرانسه در داخل و خارج از این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات گفتند که 93 تن از جت ها طبق برنامه‌ای که بر اساس آن 700 جت از این کشور اخراج می شوند امروز در یک پرواز به میدان هوایی بخارست رومانیا انتقال می یابند. این 700 تن تا آخر ماه آگوست از فرانسه به رومانیا و بلغاریا اخراج می شوند.
ساعت 6:39 و 20 ثانیه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های تفصیلی این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم دنبال میکنیم. امروز مصادف بود با 91 سال روز استقلال افغانستان. گرچه امروز در سرتاسر افغانستان رخصتی رسمی بود، اما طبق گزارش های واصله روز استقلال طی چند مناسبت مختصر در کابل، ننگرهار، قندوز و بامیان تجلیل شد. همچنین امروز روز جهانی کمک های بشری می باشد. دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC به این مناسبت از همه اطراف درگیر خواستار شده تا طبق قوانین حمایت غیر نظامیان هنگام جنگ، دسترسی مؤسسات کمک رسان و مردم نیازمند را فراهم سازند. عبدالحسیب رحیمی، سخنگوی دفتر ICRC در کابل، می گوید
امروز افغانستان فضایش نه تنها بر کمیته بین المللی صلیب سرخ در جهت فعالیت بشری محدود شده، بلکه بر تمام مؤسسات بشری که فعلا در افغانستان فعالیت میکند کمی محدود شده.
و امروز آخرین سرباز محارب اردوی امریکا از عراق خارج شد. مطلب هم در این باره داریم، با ما باشید. امروز 28 اسد برابر است با 91 سال روز استقلال افغانستان. در سالهای گذشته از این روز تجلیل باشکوه صورت می گرفت، اما در سالهای اخیر روند تجلیل از این روز کم رنگ شده است. مردم می گویند که دولت به تجلیل واقعی از این روز توجه کافی ندارد، اما مقامات دولتی افغان می گویند که مراسم به هدف تجلیل از این روز راه اندازی گردید. در شهر کابل نیز نشانه های از تجلیل این روز دیده نمی شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
تجلیل از جشن استقلال افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان نشانه بارز از جشن استقلال دیده نمی‌شود. با آنکه رخصتی عمومی است، اما هیچ محل خاصی به عنوان منطقه جشن و تجلیل از این روز ملی مشخص نشده است. مردم در صحبت با رادیو آزادی از خاطرات گذشته ایشان در زمینه تجلیل از جشن‌های استقلال در این کشور سخن می‌زنند. آنان خاطرات برپا شدن کمپ‌های شب روزی را در این روز یادآوری می کنند.
فراموش شده دیگه، در آمادگی بود. خوب مردم احساس میکرد که جشن است. حال دیگه هیچ ما هیچ نمیفهمیدیم که 28 اسد در کجا سوش نه حکومت هم کدام چی داشت در اینجا نه مردم
تا جایی که یاد خود ماست با این مردم احساس زیر داشتن که راستی ما آزادی رو داریم. هیچ مقایسه نمیشه. حال خوب رو به فراموشی از طرف دولت هست. به نسل های باقی آینده ما باید روزا باقی میمانه و هم باید تجدید میکردن، ولی متاسفانه در این قسمت دولت نه توجهی داره و نه تجدید میکنه و نه تا کدام خبری نیست که در این قسمت بالکل سیف.
اما با آنکه انگشت انتقاد مردم به طرف حکومت است که زمینه تجلیل شایسته از جشن استقلال افغانستان را فراهم نکرده است، ولی مقامات دولتی افغان میگویند که مراسم مختصری را در کابل راه اندازی کرده و در این حال در ادارات مختلف دولتی نیز در روزهای گذشته از جشن استقلال افغانستان تجلیل به عمل آمده است. یکی از مشکلات اساسی نبود امنیت است که جلوی تجلیل شایسته از روزهای ملی را گرفته است. در چند سال گذشته حملات بالای مراسم جشن و گرد همایی ها صورت گرفته که مردم نیز در آن آسیب دیدند. اما عبدالحمید مبارز، یکی از محققین افغان و رئیس اتحادیه ژورنالستان افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که باید برنامه های زنده معلوماتی و تفریحی برای نسل جدید راه اندازی شود تا در مورد این روز آگاهی حاصل کنند.
نه تنها روز استقلال افغانستان باید تجلیل صورت بگیره، بلکه روزهای دیگه هم ما داریم که از همه روزهای مهم تاریخ باید تجلیل صورت بگیره. طبق یک برنامه باشه، یک پروگرام باشه، در این روز نشرات زیاد صورت بگیره، در این روز تبلیغات زیاد صورت بگیره تا همون خاطرات فراموش نشه. اون خاطرات خودش سائق ما در استحکام وحدت ملی و دوستی استقلال و آزادی باشه. تجلیل در 20 سال 30 سال آخر بسیار کم رنگ شده.
افغانستان در سال 1298 شمسی پس از 3 جنگ طولانی که با قوای بریتانوی داشت توانست استقلال خود را به دست بیاورد.
گزارش بود از تجلیل روز استقلال افغانستان در کابل که طی مراسم مختصره در وزارت دفاع افغانستان صورت گرفت. مقامات آمریکایی 91 سال روز استرداد استقلال افغانستان از استعمار برطانیه را برای مردم این کشور تبریک گفتند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا استقلال افغانستان را یک روز مهم در تاریخ افغانستان خوانده است و تعهد کشورش را برای افغانستان تکرار کرده است. آیکن بری سفیر آمریکا در کابل نیز طی پیام بر تعهد کشورش برای افغانستان تأکید کرده است. سال روز استقلال افغانستان در جلال آباد نیز تجلیل شد. معاون والی ننگرهار به این مناسبت مخالفین مسلح دولت را به صلح و آشتی دعوت کرد. جوانان ابراز امیدواری کردند که رهبران افغانستان به عوض تفنگ قلم را به دست آنها بدهند. در این حال تعداد زیادی از اعضای حزب همبستگی افغانستان در شهر جلال آباد راهپیمایی کرده علیه ایران، پاکستان و آمریکا شعار دادند. خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد گزارش می‌دهد.
بعد از آن که مسئولین ارگانهای امنیتی یک لیل گل را بر مزار غازی امان الله خان گیرنده این استقلال گذاشتند، دکتر محمد عالم ساغزه معاون و سرپرست مقام ولایت ننگرهار سخنرانی نموده روز آزادی را برای همه مردم افغانستان تبریک گفت و از مخالفین دولت خواست با دولت بپیوندند و به گفته وی یک نیروی شکست ناپذیر را بسازند. وی گفت برادران طالب ما که در داخل و یا بیرون از سرحد دچار مجادله علیه دولت هستند، خوب خواهد بود که با استفاده از این روز و فرصتی که طبق هدایت رئیس جمهور افغانستان به دست آوردن با دولت یک دست شوند و افغانستان را به سوی ترقی و تعالی سوق نمایند. بعد از آن هیچ ابرقدرت جهان به اشغال افغانستان دل خوب نخواهد کرد. متعاقبا بریگ جنرال محمد افضل قمندان لواء 2 اردوی ملی، بریگ جنرال محمد زمان مموزه قمندان پلیس سرحدی، فضل هادی مسلمیار معاون مشران جرگه افغانستان، مفتی معین شاه معاون شورای ولایتی ننگرهار و تعداد دیگری از رؤسای دولتی ننگرهار سخنرانی نموده گفتند افغانستان یک کشور آزاد و مستقل بوده و افغان‌ها فطرتاً زندگی آثارت را قبول ندارند. هیچ قدرت جهان باید فکر اشغال افغانستان را در سر نداشته باشند. جوانان گفتند رهبران سیاسی افغانستان باید از عوض تفنگ قلم را به دستشان بدهند. عبدالغنی هاشمی و میراقا منصف دو تن از اشتراک کنندگان این گردهمایی در مورد این روز نظرشان را چنین بیان کردند:
ما تقاضا داریم که شاندارتر از این ماه را تجلیل بکنیم و در آینده ما افتخارات خود را بیشتر تجلیل بکنیم و بزرگای خود که در این دهه راستا اونا قربانی دادن اونا را بیشتر تقدیر
بکنیم. آنها ما باید احساس وطن پرستی در وجود خود پیدا کنند و از کشور خود در حالت که خطر متوجه می باشند دفاع کنند.
از 91 سالگرد استرداد استقلال افغانستان در ننگرهار از سوی مقام این ولایت در حال تجلیل به عمل آمد که صداها تن از اعضای حزب همبستگی افغانستان در جاده های شهر جلال آباد راهپیمایی کرده کشتن افراد بیگناه که از سوی قوای آمریکایی صورت گرفته و مداخلات ایران و پاکستان را تقبیه نموده بر ضد آنها شعار دادند.
شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی مراسم تجلیل جشن استقلال را از ننگرهار گزارش داد. 91 سال روز استقلال افغانستان در قندوز نیز تجلیل شد. شماره از مقامات دولتی، مشران قومی و شاگردان مکاتب در مراسمی که به این مناسبت در این ولایت دایر شد شرکت کردند. در این میان کنسول تاجیکستان یگانه مسئول خارجی بود که در این مراسم شرکت کرد و در بیانیه خود برخی از اظهارات تاریخی مهمی داشتند. نور محمد سهیم جزئیات بیشتر این گردهمایی را از قندوز گزارش می‌دهد.
28 اسد سال روان مصادف است با 91 سال روز آزادی افغانستان. از این روز در کندوز برخلاف سالهای قبل تا یک جلسه مختصر در تالار ولایت کندوز در حال تجلیل به عمل آمد که والی کندوز انجینیر محمد عمر و برخی از مسئولین نظامی عام از پلیس و اردوی ملی، استادان مکاتب و شاگردان و جمعی از اهالی حضور داشتند. از مهمانان خارجی در این جلسه صرفاً کنسول تاجیکستان در کندوز عبدالفیض عطایی دیده می شد. گفتنی است که در این جلسه به شمول والی کندوز شمار زیادی از مسئولین طی سخنرانی هایشان مجاهدین راه آزادی در رأس شاه غازی امان الله را به تکریم یاد کردند و استقلال افغانستان را نتیجه وحدت افغانان دانسته از مردم خواست تا به خاطر طرد بدبختی ها و ناملایمات پیش آمده نفاق را کنار گذاشته همچون یک تن واحد شوند. در این جلسه کنسول تاجیکستان در یک قسمتی از بیانیه خیش در تعیین مرز بین شوروی سابق و افغانستان رول شاه غازی امان الله را عمده خوانده چنین گفت:
می ارزد که در این روز مبارک از یک سنه تاریخی یاد کنیم. 91 سال قبل وقتی که شوروی پیدا می شود و لینین به رأس رئیسی شوروی می آید، اولین سیاستمداری که از لینین خواهش میکند که مرزهایت را از من جدا کن. این موازی امان الله خان بود. لینین بهانه های زیادی میارد که ولی دولت من مکمل نشده است، کشور من مکمل نشده است، من این کار را کرده نمیتونم، شوروی نصف دنیا است. غازی امان الله خان به اصرار طلب میکند که اگر از چه لحاظ میگه که منطقه ها امن نیستند، من نفران را فرستاده نمیتونم که با مرز مشغول شوند. غازی امان الله خان خواهش میکند که اگر منطقه امن نباشدم بیاد تو راضی شو، ما همین دریا را مرز انتخاب کنیم، برای که تهدید اون طرف با کشور ما هم هست. و همین طور سخن این شخصیت توانا قبول می شود، با اصرار از لینین را طلب میکند و مرز افغانستان را جدا میکند.
آقای عطایی در انجام بیانیه خود آرزو کرد تا به خاطر پیوند بسیار نزدیک با افغانان روزی برسد که ویزه بین افغانستان و تاجیکستان از میان برداشته شود.
نور محمد سهیم خبرنگار رادیو آزادی از مراسم جشن استقلال در قندوز گزارش داد. در جشن 91مین سال روز استقلال افغانستان 3 نفر به حیث ستاره های معارف بامیان معرفی شدند که یکی آنها یک دختر است. جزئیات بیشتر را در گزارش علی عرفان از بامیان میشنویم.
در مراسم تجلیل از 91مین سال روز استرداد استقلال افغانستان ستاره های معارف بامیان معرفی و قدردانی شدند. از بین شاگردان معارف در بامیان 3 نفر به حیث ستاره های معارف در سطح این ولایت انتخاب شدند که از میان این 3 نفر یک تنی آنان یک دختر است. حبیبه سرابی والی بامیان روز پنجشنبه در پایان این مراسم گفت:
زمانی که ما و فرزندای خودم میبینیم که در سطح ولایت میدرخشند، مخصوصا خواهر ما و فرزند ما روزما جان و امروز فرزند ما در حضور یک جمعیت بزرگ تقدیر میشن، افتخار بزرگ است.
اما اینکه از مجموع ستاره های معارف چه در سطح ولسواله ها و چه در سطح ولایت چند تنی آنان را بچه ها و چند نفر دیگری آنان را دختران تشکیل می دهند، محمد رضا ادا رئیس معارف این ولایت توضیح می دهد.
از این 3 ستاره ولایتی یکش دختر دوش پسر است. در سطح ولایت بامیان از 23 نفر 15 نفرش پسر است، 8 نفرش دختر است.
بعد 2 تن از مدیران معارف بامیان مدال 28 اسد نیز داده شد. چند تن از کسانی که به مدال 28 اسد و مقام ستاره معارف در سطح ولایت نائل شدند چنین نظری دارند.
اسم من رزما در ساکنین بلسوالی یکاولنگ متعلم سنف نهم. استادای محترم کلی پدر مادرم درباره کوشش کرده و ما در سطح ولایت ستاره شدم، ولی خیلی خوشحال هستم.
بنده غلام دستگیر مدیر معارف ولسوالی کخمر. این مدال باعث شد که ما به خاطر خدمت فرزندان وطن اضافه تر کوشش کنم.
در این مراسم درباره 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان سخنرانی های نیز صورت گرفت، شعرها و ترانه هایی هم خوانده شد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله خبری رادیو آزادی.
امروز 19 آگوست مصادف است با روز بین المللی فعالیت های بشری. کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی می گوید افزایش افراد مسلح در کشور سبب ایجاد مشکلات در فعالیت ها و خدمات بشری ارگان های کمک رسانی شده است. عبدالحسیب رحیمی سخنگوی این کمیته در مصاحبه با منیژدی و مشکلات فعالیت های بشری کمیته بین المللی صلیب سرخ را توضیح می دهد.
امروز افغانستان فضایش نه تنها بر کمیته بین المللی صلیب سرخ در جهت فعالیت بشری محدود شده، بلکه بر تمام مؤسسات بشری که فعلا در افغانستان فعالیت میکند کم محدود شده. قبل از سال 2001 کمیته بین المللی صلیب سرخ میتونست در اکثریت مناطق کار بکند و در اکثریت مناطق بره با مردم که ضرورت دارن کمک بکند، ولی بعد از عملیات نظامی که در سال 2001 صورت گرفت فضا یکمک محدودتر شد به تمام مؤسسات بشری. در سال 2003 اوایل سال 2003 آنقدر اوضاع خطرناک شد که طی از او اوضاع خطرناک کمیته بین المللی صلیب سرخ هم یکی از کارمندای بین المللی خود از دست داد. ولی بعد از سال 2003 کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتگوها را با طرفین درگیر در جنگ امروزی در افغانستان از سر گرفت که این امر کمیته بین المللی صلیب سرخ کمک کرد تا در اکثریت مناطق مردم کمک بکنه، البته در همکاری با جمعیت هلال احمر افغانی.
علت ایجاد این مشکلات چی هست و شما چقدر تونستین با این مشکلات کنار بیاین؟
مشکلات اصلی فراراه خدمات بشری در افغانستان ازدیاد گروه‌های مسلح است در کشور. روز به روز گروه‌های مسلح در افغانستان رو به افزایش است و زمانی که در یک منطقه یا محل گروه‌های مسلح افزایش پیدا می‌کنند، در اوج مشکلات زیاد میشه، در اوج آلام بشری زیاد میشه، در اوج خشونت‌ها زیاد میشه، بالاخره مشکلات فراراه کمک‌های بشری زیاد میشه که اینمی امر سبب میشه که وید کسایی که به کمک ضرورت دارن کمک برشان نرسه و در عین حال رقم از اینا درشتر و درشتر شده بره. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتگوهای خود با طرفین درگیر در منازعات مسلحانه ادامه داده و ادامه میده تا اونا را تشویق بکنند که مسئولیت هایشان در قبال قانون بین المللی بشر دوستانه درک بکنند.
این گفتگوها چقدر مسمر واقع شده؟
کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها به خود گفتگو نمیکنه که بره با طرفین درگیر در منازعات مسلحانه گفتگو کنه. کمیته بین المللی صلیب سرخ منحیث یک نهاد بی‌طرف در با دیگر مؤسسات بشری نیست کمک میکنند تا اونا در یک محل منطقه برن و فعالیتشان را پیش ببرند. به طور مثال در امی اواخر کمیته بین المللی صلیب سرخ در عرصه تطبیق کمپاین واکسیناسیون یک سهم فعال و یک نقش فعال داشت.
مصاحبه بود با عبدالحسی ابراهیمی، سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل. ساعت 6:55 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. آخرین لوای محارب اردوی آمریکا به حیث یک بخش از تعهد رئیس جمهور باراک اوباما که گفته بود عملیات جنگی در اخیر ماه آگوست خاتمه می‌یابد، امروز پنجشنبه عراق را ترک گفت. اما بعضی عساکر جنگی در عراق میمانند و مقامات آمریکایی گفتند که عملیات جنگی الی 31 ماه آگوست ادامه دارد. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین که به استناد راپور مرکز خبری رادیو آزادی تهیه دیده است.
به حیث یک بخش از تعهد بارک اوباما مبنی بر ختم عملیات جنگ در اخیر ماه جاری در عراق، آخرین لوای جنگی ایالات متحده آمریکا امروز پنجشنبه از عراق خارج شد. کریستوفر اوفارد، سخنگوی لواهای چارگانه نیروهای آمریکایی، گفت آخرین واحدهای وسایط نقلیه در اوایل روز پنجشنبه از سرحد عراق به کویت عبور نمود. به گفته کریستوفر، این یک خروج بسیار سیمبولیک بود و گزارشگران شبکه خبری تلویزیون NBC که با بعضی از قطارهای 4000 نفری عساکر همراه بودند، جریان خروج عساکر را زنده توضیح می دادند. اما شب چهارشنبه یک مقام بلندپایه قصر سفید آمریکا با آژانس خبری رویتر گفت این گزارش رسانه‌ها که گویا عملیات خاتمه یافته درست نمی باشد. عملیات تا 31 ماه آگست ادامه خواهد داشت. تا کنون 56,000 عسکر امریکایی در عراق وجود دارد. تا اول ماه سپتامبر 50,000 عسکر امریکایی در عراق هنوز باقی خواهد ماند که نقش جنگی نخواهند داشت و از لحاظ تکنیکی باعث لوای مشوره و کمک دستبندی شدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید بعضی عساکر با همراهی عساکر عراقی ماموریت‌های گشتی انجام خواهند داد و بعضی با کار تربیه پلیس و اردوی عراقی ادامه می‌دهند. اما قوای خاص آمریکا کمک‌هایشان را با نیروهای امنیتی عراق در مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهند داد. متواقی نیروهای آمریکایی در آخر ماه دسامبر سال 2011 عراق را ترک می‌کنند. از زمان سقوط رژیم صدام حسین در ماه مارچ سال 2003 میلادی تا کنون تعداد تلفات رسمی نیروهای آمریکایی 4419 نفر می باشد. یک منبعی که احصایه تلفات را از زمان اشغال به این طرف از شفاخانها، مردخانها و مؤسسات غیر دولتی جمهوری نموده است، تعداد تلفات مردم ملکی عراق را 100,000 ذکر کرده است. جنگ عراق نسبت به جنگ داخلی آمریکا، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم طولانی تر بود. کریستوفر هیل، سفیر ایالات متحده آمریکا در عراق که دوره ماموریتش به پایان رسیده در مؤسسه صلح آمریکا اظهار داشت، در مدت 16 ماه ماموریتش در عراق او کاملا به این امر متقاعد شده که کار در عراق در مسیر درست در حرکت است. کریستوفر هیل افزود:
The security situation, which is very difficult and one that
اوضاع امنیتی که بسیار دشوار و با یک سطح کاملا قانع کننده پیش نمی رود در حال بهبود است. نیروهای عراقی توانایی باوده گرفتن مشکلات امنیتی را دارند. آنها مشکلات خواهند داشت اشتباهات وجود خواهد داشت، ما هم مرتکب اشتباهات شدیم. آنها از اشتباهاتشان خواهند آموخت، همچنانه که ما از اشتباهات خود آموختیم. من فکر میکنم شما بیبودی در اوضاع امنیتی مشاهده خواهید کرد. در این زمانی که کریستوفر هل صحبت میکرد، 5 کارمند دولتی عراقی در انفجار یک بم روی سرک و سایر حملات شورشان کشته شدند. یک روز قبل در نتیجه یک حمله انتحاری در مرکز جلب و جذب سربازگیری 61 نفر عراقی کشته شدند. این در حال است که از 5 ماه به این طرف گروه های سیاسی عمده در عراق تا هنوز به تشکیل حکومت ائتلافی موفق نشدند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش مرکز خبری رادیو آزادی درباره خروج آخرین لوای محارب اردوی امریکا از عراق، مطالب و گزارش های مجله خبری شامگاهی و نشرات امروز رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسد. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم در خدمت خواهیم بود، شما را به خداوند میسپاریم.